دا مشال راډیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې آخري خبري کړي کې ز ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای روانه غړي چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ چننی او تبصری هم د خبرو کولمړې وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي افغانستان په ملګری ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په لټونو په کاري ضابطي کې د بدلون نکېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د داعش پر ضد ستره دند ترسره کوي اوس بشپړ خبرونه افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینفال نن مشال رادیو ته ویل دوی دې ته اړسوي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي
معلومه سوال چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولی په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي د افغانستان حکومت مجبوره دی شي ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کې او خدمت دایمي استازی په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسولیت هم دادی شي پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څرنني ویل سوي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطي نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل د پاناما استازو په دې اړه سیمي پلټنې وسی د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوویل
دی وای دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکی د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده
هلته د امنیشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال رډی ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کول هڅه کوي پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې خو د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به جوړ کړي خپل کړنلار نه بدلوي په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خړو لنړیوال پروګرام غوښتنه کړې چې دوی سره د خوراکي او نورې مرستې وسی تیر ورځ د ډبلیو اف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام افیب او د سری میاشتې قبایلی سیمو مشر اکرام الله جان کوکې خیل په بونو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته د کډوالو شکایتونه واوریدل د خوراک نړیوال پروګرام مشر کډوالو ته باور ورکړ چې د ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد پیل سوی کمپاین د زیارت پر ورځ پای ته ورسید د اپریل پر 15 نیټه پیل سوی دغه کمپاین د بلوچستان د کلاسیفلا کل عبدالله پشین لور لای ژوب او کوټ په ګډون په یو شمیر ضلعو کې وچلول سو د پولیو وایرس د ضد د حکومتي ادارې یو چارواکي ډاکټر افتاب کاکړ مشال رادیو ته وویل چې ټاکل سوی وو چې تر 1,00,000 زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي کوم هدف چې د په وینا دوی ترلاسه کړی دی ډاکټر آفتاب وایي چې سرچ کال یوازې یو ماشوم ګزان وهلی دی نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکي ادارې ټیکنیکل اډوایزري ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې پکې به پولیو وایرس له منځه ولاړ شي د افغانستان په لغمان ولایت کې 14 څلور تنه وژل دي د لغمان د والی ویان سره د ځواک مشال رادیو ته ویل نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند مرسي سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماين 14 سوي چې د یو عام وګړي په ګډون څلور تنه محلي پولیس پکې وژل سوي د پیښې ذمہواري چانه ده منلې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ له وسلوال طالبانو پاکه کړې ده هلته د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول بریج جنرال امان الله موبین رسنیو ته وویل دوه ورځې وړاندې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د چاردری ولسوالۍ د صفا کولو په اده په عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې د ولسوالۍ له طالبانو پاکه شوه نوموړي وویل په دې عملیاتو کې څه باندې 40 طالبان وژل سوي او څه باندې 50 ټپې شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل
There are 66 nations involved in this effort.
دی وای د داعش وهلو مبارزه کې شپږ پته یوادونه شکیل دي، خو په منځني ختیځ کې یوادونه په ځانګړي توګه په دې هڅو کې ډیر زیات شکیل دي. موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالی سرچینې وچو. موږ د ځوان کول د دوی له نظریاتي اغیزې ژغورو. په دې لړ کې ګڼې ټولنیزې رسنۍ کار کوي چې د داعش بیانیه وځپي. جان کیری زیاته کړه چې له دې سره دوی په څرګنده توګه د بهرنیو جګړه مارو له داعش سره د یو ځای کېدو بهیر ورو کوي او مخه نیسي. د ویل په دې لړ کې مو په هوایي ډګرونو، کسټم او ویزو کې د سفرونو قانون سخت کړی دی. په ایران کې نن خلک د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای اچوي. په ایراني پارلمان کې دا وخت یو ګوند هم اکثریت نه لري او شایي چې له دې نننیو ټاکنو سره د پارلمان بڼه بدله سي. شاوخوا 18 میلیونه خلک د رای ورکولو جوګه دي او لومړۍ نتیجې به نن ماښام په ډاګه سي. ویل کېږي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو د فروری پر 26مه ترسره سوي لومړۍ پړاو کې ښه لاسته راوړنې کړې وي، خو غوڅ اکثریت یې نه و ترلاسه کړی. د ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنې له ایرانه د نړیوالو بندیزو نو لری کېدو لکبله ګڼل سوی دی، کوم چې د هیواد ته خورا زیات اقتصادي ګټې رسولې دي. د خبرنو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بای له رابعه اکرم خانه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 وي.
دروندونکو خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدل شئ. که چېرې تاسو د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان پر ضد په ملګرو ملتونو کې شکایت کوي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چینلونو له لارې تعقیب کړي.
د قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو په موخه احتجاج ته دوام ورکړی. بي وای
قذر کی حکومت بدامن اعمال و نکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر ونڈے علاقے تا اطلاع کی چه دی میر مشومان حروڈینا تروزی حروڈینا حباند کو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو د پانام استادو د پلټلو په اړه د احتجاج دړکه ورکړي، خو ځینې ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت ته زیان رسول نه وي.
ورته کې نوی لوبغاړي راغلی دي یا چار اوس دي چې هغوی وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې هسې حالت پیدا کړي چې د سیاسي حکومت کمزوری کړي.
د بلوچستان په 12 ضلعو کې د پولیو پر ضد پیل شوی کمپاین پای ته رسیدلی دی.
14,000 زموږ ټارګټ پاپولیشن و او د خدای فضل دی چې هغه موږ اچیو کړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږی.
د افغانستان ولسمشر د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته دنده سپارلې تر څو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت درج کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د جمعې په ورځ مشال اړیتو ویل د پاکستان حکومت ناغېړو ته په کتو افغان حکومت اړ دی چې د دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې نړیوالو ته وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولی په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چینلونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امداد شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حملې 46 کسان یې ووژل او 326 نور یې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې د حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه سره د شورا امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورا امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش دارم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ده پاکستان پاره ده افغانستان شکایت به بی گرچی نوی او نره ته بروخانه شی چه پاکستان ده تروریزم سره ده مبارزی لپاره صادق ندهی. خو نموری هم درنگا چنگار وکر چه افغان حکومت باید ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا تر سنگ یو شمیر نورو نړیوالو مراجعو ته هم خپل شکایت ورسوی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وای د پانما صابو اسنادو پلټونو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت ته تاوان رسول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مې پر دویمه د په پانام اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار علم مومن نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضبطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پردے اڑا عارف علوی مشال ڈیو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولی بهر کمپنیانی جوړی کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی دوی مده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنا درې مده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بندې کړې وي چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه سلور مده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنا پنځه مده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنا بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنا او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې تېرو ورځو وفاقي کابینې د دې هېواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او ویې ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمي دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغې کې دا خبره هم شامله ده چې د قرضو او نورو یو شمېر مسایلو دي اهم پلټنې وشي خو رده په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي همدارا څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې رده په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دې واپس وطن ته راوړي زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوری کوي نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي خو رده په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې چې حالت پیدا کړي چې سیاسي حکومت کمزوری کړي نو سیاسي حکومتونه خطرې سره مخامخ دي
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مای په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاهور کې جلسه کوي
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته په پاکستان کې د سیاسي حالات په اړه رپورٹ وړاندې کاو زو اسلام آباد ته د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج یو له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته ترقی ورکړي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر هم دغه استادانو سره د احتجاج ته کیمپ ته ورغلی دی او استادانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبیلي سیمونه راغلي استادان په احتجاجي تر نه دي او وایي چې له لسو ورځو راهیسې ورته د فاټا د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي خو مسله یې ورته حل نه کړه د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې یې مسلې هواري نه وي له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه
ایک سات 2012 نادا زما ڈیفرنٹ ٹیچر سکیل غیب مطابق اے پی کے کریٹیریا مطابق سکیلونا اپ گریڈ شی کا دے گورنمنٹ سرا بجٹ نوی گورنمنٹ سرا کامائی نو دا زمونگا پاکستان دے نو زدا ویان چ خیر دا مت دا فلحال 2 ارب روکو 1 ارب دا روکو بنیادی خبر دادا کا دے ایک سات 2012 نا زما سکیل اپ گریڈیشن ون شی نو دے کے پی کے سرا زما سینیئرٹی جختا دا پدے واجہ بنا زما دا فاٹا ٹیچران با دیر زیاد سینیئرٹی با خراب شی ولے چ پدے سینیئرٹی شی زدے 16 ادریم التا 20 پره
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چی د اسلام آباد په ګډون پټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچری دوی سره حکومت مرسته ونکړه دوی به د سکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي نو موري زیاته کړه
کازر کی حکومت په دامن اعمال ونکو میجو خپل ایجنسی خپل اف ار غونډې لکې ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډینه تروزی اروډینه هباند کو چې سرڅو پر د میر دغه مسله حل شوی نه وی کیدای شي چې په ایجنسی خو تپریج دا اغه حلقان کیدای شي چې د اسلام آباد روح او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دای اغه میشته دا کیندهانی روکړی دو چې کچیر د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینه ه د تاسو سره بند کاوه د اغه همیشره دا وعده کړی دو
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمه خیبر جنسی نه سنټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله وپوښتل نو هغه وی چې د نن د جمعه په ورځ د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر ژر به دا مسله هوار شي
کوشش کې لګیاوی دوباره هغه یو تجویز دار کړو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسیو صدران نیو مونږ وایسار شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل دنو دنه بده دنه ختم کو لاړ بشو ماشومانو د سکول تعلیمونه ورکړو دا 10 دن 15 دن به مونږ حکومت ته رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ماته به دا پته وي چې د خلک ناشتي دا هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر نه خلک څه چیران سکولونو ته به په رجسټر شکل کې سکولونو ته ځي خو دا به حکومت ته احساس وي چې دا مونږ کومه پر مطالبه حل نه ده مونږ بدل ته ناست مونږ اوس هم په سفران منشي کې ناست یم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته مني
د ذکر د روانې میاشتې په 16 نیټه د فټه په سلګونو استادان د خپلې ترقۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او له دې وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې وی درنا ورکړې وه چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړې شوه سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
درنو ودونکو په کورما ایجنسی کې د تعلیم محکمې لخوا د تعلیم په اړه د خلکو کې شعور راپیدارو لپاره یو کمپاین شروع شوی دی دغه کمپاین نور حال د طارق اورغزی پر رپورټ کې ورو
د کورم ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي په سرکاري سکولونو کې د سیمې ماشومانو د داخلولو یو مهم شروع کړی دی
دوی په خبره د اپریل 8 نیټې نه شروع شوی دغه مهم به تر مې 1.5 نیټې پورې جاری وي چې پکې نوي داخلو نه علاوه د سیمې هغه ماشومان چې سبقونه په نیمه کې پاتې دي سکولونو ته واپس به راوستل شي
د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله بنگش مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامول او زیاتول لپاره دغه مهم چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې اداره د یونیسف په مرسته کېږي هدف دا دی چې 6000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي
مونږ داسې کوو چې ځای په ځای مونږ بینر چارټونه آیوجن کړي دي او د علاقې مشرانو په ترو باندې او مونږ دا مهم چلو خپل هم ګرځو پیدا کو کې خلکو ته دغه اویرنس پکې رولو خلکو کې چې راغې خپل ماشومان سکول کې داخل کی
دغه په خبره منځنی کورما به د دوی په ترجیحاتو کې وی ځکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومانو د تلوش میره د کوزي او بره کورمې په مقابله ډیر ټیټه ده
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15000 نه زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 24000 پورې زنانه زده کوونکې دي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر شوکت عزیز مشال لوډیو توای تعلیم محکمې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم روان کړی دی په دې د دوی شکریا ادا کوي خو یوازې سکولونو ته ماشومان روستل نه دي بلکې ډېرې داسې خامیانې دي کوم له وجې دلته تعلیمي وضعیت ډېره خرابه ده هغوی ته هم پاملرنه پکار ده
ماشومان خو غواړي چې مولور سکول ته خو سکولونه خو ویران دي هلته ټوټونه نشته سهولیات نشته او بلکې سهولیات هم ټیچرس په سکولونو کې نشته نو ماشومان کوم څه د پاره سکول ته لاړ شي یعنی څنګه هغه ایجوکیشن وکړي او بل څه هغه ټیچرس دی کوم هغه کړی دي یعنی خسري هغه ټیچران غیر نه دي ټرین نه دي
واضح دی چې په کورما کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسیدلې دي تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15000 چې په دې کې د سلو نه زیات
مشال درنو اوریدونکو د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د پاکستان سرې میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره شو د ستونزو هواري پوره هڅې به کوي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپورټ کې ورو
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیم ایفیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلې.
اول به خو راشن سیمې شته، کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوېده، چغلې به میلاوې دي. آیا دغه راشن چې قیمتونه امې شته ده هغه برقرار چې قیمتونه شته خوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12000 پر میسج دای دغه پی تو سفران منیسټر و چې میز دې سکړی دو کایندلې تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف بمونګ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه بمونګ کو اف ٹی ایم ای طرفه نه دغه خبره د کوم کسان ائی ڈی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25000 جمع 10000 جمع 12000 دا روپیه ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره وعده داسې دوی چې 12000 یا 10000 روپیه چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ایو کسان نه دي ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته میران شاشه دي مون سره مونږ وایو ور کړی د هغه 120 خاندان میسج
د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خنډونو لرې کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایفیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمېږي، خلک خوش دي نه دي خوش، هر سدو او قتل قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان تو دا مشرانو نور سیزون نا خبر او کرے شرا ایجوکیشن او اس ہیلتھ درنگے پروگرام شتا انشاء اللہ چ مو دلتا دا ہیلتھ یو بی چوم جوڑا کوچے مون قبایلی وڑنا خویندی چی دی او تا کم دا صحت مسلی وی چا غدلتا مون حل کو تعلیم باندې تاسو قتل نن مون پ مشمانو کی بسے تقسیم کرے پاکستان ریڈ کرسنٹ فاٹا با پ تعلیم کیم دا قبایلو خدمت کی.
شمالی وزیرستان نا بے کورا شوی کڈوالو تا پمیاش کے یوزل دا ورڈ فوڈ پروگرام لا طرف اتیا کلو اڑا، سلور نیم کلو غوڑی، درے کلو دال او د وفاقی حکومت لاڑخه 2000 نقد روپے ملاویگی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
درنو دن کو زو کوټه ده د بلوچستان په دولسو ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد پیل شوی کمپاین پای ته رسیدلې. چارواکي وایي د مهم په دوران کې تر 10 لکه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
دغه کمپاین د اپریل په 15مه د بلوچستان د کلاسیف الله کل عبدالله پشین لورلایی ژوب او کوټې په ګډون د صوبې په 12 ضلعو کې پیل شوی و چې د زیارت په ورځ پای ته ورسېدی. په دې صوبه کې د پولیو وایرس په ضد د حکومتي ادارې یوه چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ټاکل شوی وه چې تر 10 ټکه زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې د ده په وینا دغه هدف ترلاسه شو.
دیارلس لکه شپږ اتیا زره زموږ ټارګیټ پاپولیشن وو او د خدای فضل دی چې هغه موږ اچیو کړي او موږ چې کوم په چیمانی موبایل چیمان هغه 3,699 داسې علاقه موږ ته نه د رپورټ شوی چې په هغه کې موږ نه ورسېدلي. موږ د خدای شکر دی هر کوچني ته هر علاقه ته چونکې زموږ مایکرو پلاننګ لرو، مایکرو پلاننګ مطابق موږ هر چنای موږ ته معلوم دی چې په کوم علاقې څوک نه دي، په کوم علاقې کې څوک نه دي.
په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیتي ګواښ د وجې د پولیو ضد کمپاین زیات اغیزمن شوی وو او ډیر ماشومان ګزڼ وهلي وو. خو د ډاکټر آفتاب په وینا د نوو تګلارو په خپلولو سره دوی تر ډیره حده د وایرس په مخنیوي کې بریالي شوي دي.
په مئی 2015 کې زموږ د بلوچستان د کمپاین کوالټی کوریج هغه 20% وو او چې اوس سر کمپین چې کوم شوی دی ما چې کومه سروې شوی ده موږ ایز اے هول بلوچستان و 89% یو کم 90% ته رسېدلی وو. نو د 20% تر یو کم 90% تک دا موږ ډېر سټرګل کړی، ډېر کوشش کړی، ډېر موږ سټریټیجیز جوړ کړی دي.
ډاکټر آفتاب زیاتوي چې د تیر کال د سپټمبر له میاشتې نه کمپاینونه په پام کې نیولي وو چې پکې اته سرته ورسېدل
او پاته یو به پراتلونکو میاشت کې وسی. په بلوچستان کې تر ټولو زیات ماشومان په 2011 کال کې د پولیو په ناروغي اخته سوي وو چې شمېر شپږ اویا وو، چې وروسته په 2014 کې 25 او په 2015 کال کې اووه ته راکم سو. ډاکټر آفتاب وایي چې ساش کال یوازې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکي ادارې ټیکنیکل ایډوایزري ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې پکې به شایي پولیو وایرس له منځه ولاړ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم لمه کې تاسو لپاره د سیمه د نړۍ حالات تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. وخت شبې د مازیګر 15 بجې بوروا کاکړ نو د خبرونو لنډیز وارو.
افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې ده چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینفال نن مشال رادیو ته وویل دوی دې ته اړ شوي دي چې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ سي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل سي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د پلټنو لپاره به خپل جوړ کړي کړنلاره نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې 14 سلور تنه وجل دي. د لغمان د والی ویان سرادی زواک مشال رادیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند د عمرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماين ورچاودلې چې د یو موګړي په ګډون سلور محلي پولیس پکې وجل سوی دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلول ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا سرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد جګړې په اړه وویل موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالي سرچینې وچو. او روس وایي د شام پوځ د داعش پر ضد عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الکسی بورودوکین نن د روس آر آی ای نومي خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات به په دیر الزور او رکا نومي ښارونو کې ترسره کیږي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پهګه اکسپرس ورځپاڼه خپله ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلې او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم سداسي رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالف ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکو ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې حل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو داسې کومې یوې لار نه دي ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته اولس گنی چی دی باندی به بوج و نه غرزوی خو بل طرف ته کو کتل شینو پاکستان ل ائی ایم ایف نه قرضی اخلی او هغوی ورته قرضی په دې شرط ورکوي چې ل اشتمنو او اولس نه با ټیکسونه اخلی نو د حکومت دی عمل نه با گرانی نور هم سیواشی او د دې گرانی بنیخ پنیغه اثر په اولس پریوزی دریز یت وی په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده کچرتا پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د اشتمنو نه ټیکسونه اغستل شروع کړ او بیا دغه په غریبانو خرج کوي او که د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمیر مسلې به هوارې شي نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق له د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼه ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړوکي نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار بلخوا. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,300 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او د دې تر څنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوی وسلوالې ډلې مخې ته راځي نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې هغه سرتوري پر ضد یې ډیسپلینري کاروایی او سزاګانې ورکړي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو روغتون باندې په برید کې ککړ وو. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پینټاګون چارواکي وایي چې د یو جنرال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډیسپلیني سزاوې ورکړل شوې دي. یو جګپوړي امریکایي مقام پرون وویل د پوځیانو ته چې ډیری د خاصو پوځي ځواکونو سرتیری دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوې او یوازې ډیسپلیني سزاوې ورکړل شوې. په امریکا کې د پوځي مقرراتو او اصولو له مخې ځینې سزاګانې داسې دي چې د یو سرتیری لپاره په پوځ کې د سر یا سرتیری په توګه د خدمت د ختمېدو معنی لري او ځینې داسې چې که یو سرتیری ته ورکړل شي نو د تل لپاره له ترفې او نور امتیازاتو څخه پاتې کیږي. د مقام چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ویلي چې په دې ډله کې د یو تورن جنرال په ګډون د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیری هم شامل دي. د امریکا پوځ تیر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه. رویټر خبری آژانس لیکي چې دا بمباري د امریکا د 330 ډوله الوتکې په وسیله شوې وه چې په نتیجه کې 240 کسان مړه او 30 نور ټپیان شول. په مړو او ټپیانو کې ملکی وګړي او د روغتون روغتیایي پرسونل هم شامل وو. د امریکایي ځواکونو د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې اصلا غوښتل روغتون ته پر څیرمه ودانۍ بمباري وکړي، خو د الوتکې د نقشې په سیستم کې د یوې تخنیکي سهوې له کبله دا پېښه رامنځته شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې چې وایي د ملکي خلکو علاج کوي دا حمله له نړیوالو بشري قوانینو څخه څرګنده سرغړونه وبلله او په دې اړه یې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس ځینو غړو هم ویلي و چې باید په دې اړه تحقیقات وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هغه مهال په دې اړه د بشپړو او شفافو تحقیقاتو ژمنه وکړه او یو امریکایي جنرال ته یې په دې اړه د تحقیقاتو د موظف پلاوي مشري وسپارله. په پام کې ده چې د دې تحقیقاتو په اړه بشپړ راپور نن خپور شي.
احمد تکل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو د نوو دنکو فوربس مجلې د سعودي عرب نو فوزي اهداف ته کتنه کړي او وای ریاض تر 2013 کال خپل تګلاره اعلان کړي چې مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان جوړ کړی ده. په دې کې د هیواد لپاره د یو شمېر مخې ټاکل شوي دي چې پکې د دفاعي او فوزي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. ملیحه میرزاده د لیکنې نورې برخې دروروي.
د نوې پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کارۍ تر ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان د خلی وای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستون کې هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهره یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجله لیکي داسې به نه وي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور وشي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکی هیواد به جوړ شي. د مجله په خبره که څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړی و چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. دغه راز له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړې چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول و. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف له ځان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکی او ځواکمن هیواد جوړ شي.
ملیحه میرزاده وه چې د فوربیز مجلې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د محسن خان په غو کې دا یو څو ټپې واورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکړو.
انسه تختی لزم خوشاله یما چی یو جانان د چا پزړو وی الله دې ورکړي زبدا دعا کوما پښوګیرو شوګیرو یار مخ تکړو ما پښوګیرو شوګیرو یار مخ تکړو ما خلک په ما د شرابي ګمان کوي نه پرورو مختبشي اوس پښوګیرو شوګیرو مختبشي په ما یې توپ کې ګورن کېږي خوبونه پرورو مختبشي اوس پښوګیرو شوګیرو مختبشي اوس پښوګیرو شوګیرو مختبشي
درنو ودونکو د مسر خان په غو کې موټپی وردلې او ستاسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د کونړ امنیتي چارواکي وای تیر مازیګر د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د افغاني د طالبانو تر د افغاني پاکستانی طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې څلور افغاني طالبان وژل شوي او درې پاکستانی او طالبانو افغان ځواکونو ته ځانونه سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادې راډیو ته وویل تیر مازیګر مهال د مروري په چینار سیمه کې د افغان طالبانو او د تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ چې داعش ته میلان درلوده جګړه شوه.
د منطقې چینار مربوطه ولسوالۍ مروري ولایت کونړ
د مروري ولسوالۍ په چینار کلی کې د تحریک طالبان پاکستان چې داعش ته میلان درلوده د امارت طالبانو سره نخته کړي چې په کې د امارت د یو قومندان شمس په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. دوی له پوخوا په خپلو منځو کې یو شمیر اختلافات درلودل چې تیر ورځ اخر په نخته بدل شول. هغه وایي د پاکستاني او طالبانو د تحریک دریو تنو په مروره کې د ملي اردو سرتیرو ته ځانونه سپارلې دي چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان جګړن شیرین آغا ازادۍ راډیو ته د دریو تسلیم شوو کسانو په اړه داسې معلومات ورکړل.
درې کسان هغه د دوه میله کلاشنکوف زمونږ ګلوم پنډک په مراوره کې چې وو هلته تسلیم شوی ده او تحقیقات بیان لري. یو یې تجمعات ولد محمد زبیر، دومه الامین ولد شیر علی، دا دواله باشندگان قریب با جوول صوبه سرحد پاکستان است، او بل غرفان ولد عبدالقدیر باشنده قریب چنار ولسوالی مراور ولایت کنار.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادی جګړې په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان او ایران د دفاع وزیرانو په ماسکو کې ملاقات کړی دی. دواړو وزیرانو پر پوله د امنیت د ترهګرۍ او دواړه خیزه تعلقاتو خبرې تری کړې دي چې نور تفصیل د رابع قمخان په رپورت کې اورو.
د پاکستان او د ایران د دفاع وزیرانو د روس په سرخار ماسکو کې د پول سلامتۍ په شمول دواړه خصه تعلقاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي باید چې دواړه ملکونه اړیکو ته وده ورکړي او کوشش ته وکړي چې غیر ریاستي عناصرو ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغې د دواړو ملکونو داخلي او د پولو د امنیت د سلامتۍ له خطر جوړ کړي. د ایران د دفاع وزیر وینا وه چې پاکستان دې د یو ګاونډي ملک په حیث د سیمې د بحرانونو لپاره مؤثر او تعمیري کردار ولوبوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای د پولو سلامتیا د سخت دریزې او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې د پاکستان او ایران تعلقات په معمول راشي.
بهتر خبره ده چې موږ واپس کې چې هماهنګي پیدا کړو او د یو بل سره چې کوم مخالفین دي داغي مدد تکو او سعودي عرب کوم یمن معاملې کې کوم پالیسي د پاکستان ته پکار ده چې نیوټرل وي هغه د سعودي سره ودرېږي نو بیا به معاملات زیات خو یو ایران چې هغه پایپ لاین جوړولو کې پاکستان سره کوم مدد وکړي او پاکستان هم دایي مدد والی ده.
یاد دی به 13 میاشت پاکستان د دورې په موقع د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی ویلی وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. دغه هم ویلی وو چې اسلامي نړۍ ته ورپېښو مسلو حل لپاره به په ګډه کوششونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دی راوستی شي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کانفرنس کې دلخه خبره ده، خو تر څو چې کوټلي ګامونه د نړۍ د ملکونو لخوا نه وي اوچت کړی شوي نو کامیابي نشي ترلاسه کېدی.
قوتونه پیدا کیږي چې داغوی نشته دی، داغوی ترنګ شته دی، داغوی سن نارښته دی او داغوی مطلب دی چې د سرحدونو سر داغوی ته دغه نخکاري هغه سیاست نخکاري. نو په داسې حالاتو کې ټیک ټاک کانفرنسونه کېدل یو ښه خبره ده، لیکن بل طرف ته یو مربوط حل راوتل تر څو پورې چې هر یو ملک مفادات د لوی مفاد پرني قربان کړي د امن دپاره
دا غیر پوری مشکل ده. د دفاع د وزیرانو ملاقات په داسې وخت کې شوې چې د روسیې په سرخار ماسکو کې نړیوال امنیتی کانفرنس روان دی. د دې کانفرنس ایجنډا په جنوبی ایشیا، مشرقي وسطا او یورپ کې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوښښونه کول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
نرودن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګی دا پیښور لډر ریډینګ هسپتال تنظیمي وای چې د اپریل په میاشت کې ورته د مګو چچلو درې نیم سوه کسان راغلي دي. پیښور کې د مګو د سیوا کې دوه په شکایت ځلې حکومت هم کاروایانی کړی دي چې نور تفصیل د زلان یوسف زی پر رپورت کې ورو.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل لومړۍ نیټې تر نشتمې نیټې یاد هسپتال ته د مګو چچلې 350 کسان راغلي دي چې ډېرې یې ماشومان دي او د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د مګو چچلې کسانو په شمیره کې هم سیواوالی روان دی.
او موږ سره روزانه تعداد د 5 نه 6 پورې شروع شو، بیا 10 نه 15 شو، بیا 15 نه 20 شو، بیا 20 نه 25 شو. اونندارې تاسو په خپل حالات ګورې سار نه موږ سره فکر 16 تر سار نه موږ ورسېو. دغه زیات تر خلک چې اندرونی سيتي کم خلک ته د خار کې دننه نو هغه خلک پکې زیات دي او کوم علاقو کې چې د فوډ موډ سټریټس دي یا د فوډ سنټر دي یا چرته کې اناج پروت دي هغه علاقو نه زیات خلک را روان.
د پېښور سيتي ټاون اوسیدونکو راشد محمود چمګي چې چلے وو هسپتال کې ویکسین لګول، مشال رډيو ته وویل چې د مګو شمیره کې ورست تر وځه سیواوالي روان دي او وسې ماشومان هم د شپې په ویر ود کیږي.
شپې له دوم بس داسې دي باندې چکیو لګول ما لاس را اوردل او چې لایټ مې بلکو دا ټول جامې وینو نه ډکو نو بیا زر زر وینم بار کو لګون ته پیوډین وغیرہ مې لګول. یو 15 ورځ مخکې زما زویم چې چلے دي تقریبا دو میاشت مخکې زما دی ګوتا باندې چې چلے دی زمانه ډېر مړ کې هو نور پیدا شنه چر څومره مړ کو نو تقریبا شپې 2 بجې شدا هو تقریبا 2-3 میاشت شدا مګي زیات شوی دی ډېر زیات دي کوسو کې سار وختي اخکاری دا غټ غټ تور ګرځي لګي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر محمد کاشف چې د زناورو چې چلي کسانو د ویکسینیشن په ډیسک کار کوي وای چې د مګو چې چلو د ریبیز یا د لیونتوب خطر کموي، خو د مګو سیوا کې دو او چې چلو سره نور خطرناک مرزونه کېدي شي.
دا یو داسې اینیمل دی چې هغه ځای په ځای نه یا دغه نه ګندګي یا بیکټیریا یا وایرس سي دي نو هغه ځان سره امپورٹ کوي زموږ کورونه ته دننه. ایگزیکټلی دا ویل چې دا 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 انفیکشن بکیږي او دا 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 انفیکشن بنه کیږي دا ډیر ګران کار شي په داسې سچویشن کې ولی چې تاسو دا پریډکټ نشئ کولای چې دا ریټ کوم کوم ځای نه راغلی دی. نو موږ بیا داسې صورتحال کې دا کوو چې په صفائی باندې په واش باندې مونږه امپورټنس لږ زیات غساتو او بیا ورسره یو براډ سپیکټرم انټي بایوټیک کور ورته ورکو.
د پېښور ضلع بلدیاتي حکومت د اپریل په 2 د ښار دننه د مګو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. او له دې وړاندې د یوې مګې په وجلو د 25 روپو انعام ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته یې دغه اعلان واپس واخیستو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
دروونکو تیر ورځ د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یاد ولایت قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې تر گمارن دو سات رستو د جمهوری ریاست د مقام لخوا د امنی قومندان مل پاسوال دولت خان زدران پا گوخه کدو د خفغان اظهار بکلو او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوی غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران له مرکزي حکومت په دوو ساعتونو کې د یاد ولایت د امنیه قومندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیه قومندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه، او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د یاد ولایت له خلکو سره د مور او مېرې چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا لپاره د کمانډان په صفت باندې، او که بیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کښېني دوی یې بېرته غواړي. کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و دا باید مرکزي دولت موږ ته وضاحت راکړي.
د ولایتي شورا رئیس په ملي شورا کې د یاد ولایت استازي د پکتیکا په امنیتي سکتور کې په لاسوهنو تورن کړل او زیاته کړه هغوی د شخصي ګټو لپاره داسې کارونه کوي. د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کدرونو ته اهمیت نه دی ورکړی او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کادرونو په باره کې او رالیږي یې او بېرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بېرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانۍ د قومندان په حیث راولېږه، پلانۍ راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سیدالله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قومندانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسېدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او اعلاناتو سره بلد و او پایله یې تر نورو قومندانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده، په مخکې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا د امنیتي حالاتو سره هم بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه تاسپانه چې دوه ساعته بعد بیا خبریزو هغه بیرته کابل ته غوښتل کېږي. اشرف غني چې رئیس جمهور سي مولو تاسو بیا به ده ویل افغانستان مې وجود ده، پکتیکا مې زړه ده. مګر دا اوس حالاتو ته سي موږ ګورو له کومه ورځې رئیس سي رئیس صاحب جمهور خپل قدرت کې راغلی ده، له پکتیکا والو سره خو داسې خاص شی نه دي کړي.
جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قومندان په توګه وټاکل شو او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قومندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا بېرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړک ولسوالۍ اوسېدونکی دی او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قومندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبري خبرونه واوریدل چې پاشه بوتر رسیدلې وو. یو واری بیا بوریوال کاکړ ته مایکس فارم چې د نن ورځې اخري خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړی.
افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان میلفان نن مشال راډیو ته وویل چې دوی دې ته اړ شوي چې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ شي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وسی، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې 14 څلور تنه وژل دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشال رډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند او مرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین ورچاودلی چې په نتیجه کې یو عام وګړي په ګډون څلور تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالي سرچینې وچو. او روس وایي د شام پوز د داعش پر ضد عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الکسی بورودوکین نن و د روس RIA نومي خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات به په دیر الزور او رکا نومي ښارونو کې وي. الکسی بورودوکین ویلي چې د روس هوایی ځواک به ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو د مځکني کمپاین ملاتړ وکړي.
هم د خبرونو لنډي سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار کیسا کمیری لتاسی اجازه غوړ سبال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خماخام ولري خوشاله او آباد اوسئ.